السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې. نن جمعه ده، د 14 کال د جوزا خبرګولي څلورمه، د 2023 کال د می 23مه. زه صفی الله ستانکزای مو د سید قادر جلالوف په تخنیکي همکاری د ازادي راډیو د خبري پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل په مهمو خبرونو کوو. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن هم د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د تیز باران، تالند برېښنا، تیزو بادونو او سیلابونو اټکل کړی دی. دې ادارې پرون په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د سالنګونو په ګډون په بدخشان، کونړ، نورستان، پنجشیر، تخار، کندز، بغلان، کاپیسا، لغمان، پروان، کابل، سمنګان، میدان وردګ، بلخ، بامیان، سرپل، دایکندي، جوزجان، فاریاب، بادغیس او غور ولایتو کې له 1500 تر 1500 میلی مترو د اورښت اټکل کړل شوی. په عین حال کې د ادارې په شمالي، لویدیځو، جنوبي او مرکزي ولایتونو کې د سالنګونو په ګډون د نسبتا تیزو بادونو د پیښیدو خبرداری هم ورکړی. وروستیو اورښتونو او سیلابونو په افغانستان کې خلکو ته درانه مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. د ملګرو ملتونو کارپوهان وایي زرګونه خبریالان د جبر، ګواښونو او جګړو په خاطر له خپلو هیوادونو کډه او جلاوطني غوره کړي. د ملګرو ملتونو څیړونکي ایرن خان عمومي اسمبلی ته په وینا کې د افغانستان په شمول د نړۍ په د یو شمېر هغو هیوادونو نمونه یاد کړل چې جګړې پکې روانې دي یا د بیان او خبریالانو ازادي محدوده ده. د هغې په خبره د جلاوطنه خبریالانو شمیر زیاتیدونکی دی، ځکه خپلواکي او مهمې رسنۍ ورځ تر بلې له محدودیت او خنډ سره مخ دي او آن د نړۍ په ډیموکراتیکو هیوادو کې هم استبداد مخ په زیاتېدو دی. ایرن خان وویل کومو خبریالانو چې خپل هیواد پریښی او کډوالي غوره کړې، په جلاوطنۍ کې هم له فزیکي، آنلاین یا پرلیکه او حقوقي ګواښونو سره لاس او ګرېوان دي. د 2023 کال د اګست په میاشت کې د طالبانو په بیا واکمنېدو د افغانستان څه باندې نیمایي رسنۍ د اقتصادي او سیاسي دلایلو په سبب وتړل شوې او ګڼ خبریالان له هېواده ووتل. هغوی چې په هېواد کې پاتې دي اکثر د طالبانو د حکومتي دستور العملونو او تګلارو عملي کولو ته اړ دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړې استازې مرستیال اندري کاراتویت له نړیوالو وغوښتل چې افغانستان ته له پاکستانه د راستنېدونکو کډوالو د لاسنیوي لپاره زیاتې مرستې وکړي. د هغه په وینا کوربنه ټولنې نشي کولی او نه هم دا ظرفیتونه لري چې له بهرنۍ مرستې پرته د نو راستنو شوو کوربتوب وکړي. نوموړي دغه غوښتنه تورخم ته د سفر په ترڅ کې په یو ویډیویي پیغام کې چې پرون پنجشنبه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې او چاپ خپل ایکس پانه یا پخوانی ټوټر کې خبره کړې ویلي. هغه زیاته کړې د تیر کال نومبر رئیس تر اوسه 500,000 افغان کډوال له پاکستانه بیرته افغانستان ته راستانه شوي او زیاته کړې چې دوی له تورخم نه نیولې تر خپلو اصلي مینو یا نورو ځایو پورې د تلو او هلته تر میشتېدو پورې په ډیرو برخو کې مرستو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام WFPY وروستي سیلابونو د افغانستان په ځپل شوو سیمو کې سړکونه او پلونه ویجاړ کړي چې د خوراکي موادو انتقال ستونزمن کړی. د دې پروګرام د افغانستان څانګې پرون په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې لیکلي سخت کوښښ کوي چې مرستې اړو سیمو ته ورسوي. دې پروګرام ویلي تر اوسه یې نږدې 60,000 سیلاب ځپلو ته خوراکي مرستې رسولې دي. د افغانستان د زونونو د فوټسال جام سیالۍ نن په کابل کې پیلېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون پرون په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي د اتو ټیمونو په ګډون دغه سیالي به 8 ورځې دوام وکړي او په دې موده کې به هره ورځ له غرمې وروسته دوه لوبې د افغانستان د فوټبال فدراسیون د فوټسال کمیټې اړوند جمنازیوم کې ترسره شي. د بیپولی خبریالانو ټولنې RSF له پاکستاني چارواکو غوښتي چې په شمالي وزیرستان کې د یو آزاد خبریال د وژل کېدو د پیښې په اړه دي معلومات وړاندې کړي. دې ټولنې پرون په یو اعلامیه کې ویلي خپلواک خبریال دېرش کلن کامران داوړ د سې شنبې په ورځ په تپي کلي کې له خپل کوره د باندې د ناپېژاندو وسلوالو په ډزو کې ووژل شو. دغه کلی د میرانچا په جنوب 45 کیلومتره کې پروت دی. د بیپولی خبریالانو ټولنې ویلي د داوړ د قتل عاملان دې عدالت ته راکاږل شي. او د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی په بوسنیا هرزګوینا کې د 1995 میلادي کال د سربرینیتسا د نسل وژنې د یاد تازه کولو په پار یو پریکړه لیک تصویب کړ چې هر کال بل منزل کیږي، خو سربیا ورسره مخالفت وښود. د عمومي اسمبلی د 193 غړو له ډلې 4 دغه پریکړه لیک ته مثبتې رایه ورکړې، 8 خپلې رایه ونه کارولې او 19 هم پر ضد رایه ورکړې. دغه پریکړه لیک له مخې به هر کال د جولای 12 په سربرینیتسا کې د 1995 کال د ډلوژنې د یاد تازه کولو د نړیوالې ورځې په توګه نمانځل کیږي. خبرونه مو اوریدل کولای شي د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي د خبرونه التام لوستلای شي. دغه پروگرام کې وړاندې اورې چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په مشرۍ د دوهې درېمې غونډې ته د تیاریو په ترڅ کې په بهرنیو چارو کې د قطر د دولت وزیر پرون په کابل کې د طالبانو سرپرست حکومت رئیس الوزرا علي اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر او نورو چارواکو سره لیدلې دي. تمه ده د دوهې غونډه د جون له دیرشمې پیل او د جولای تر لومړۍ دوام وکړي. د سیاسي چارو کارپو نصرالله ستانکزی په اړه وایي
دا سبریخه چې دواړه لوري عمل ګری ملتونه هم طالبان خای له خپل موازه لکڅه پر شاشوي وي کچېره په دغه غونډه کې د طالبانو استازي ګډون وکړي. دا غونډه به بیا هم لکته غونډه غونډه به پای دی وي.
دا ونسان د متقاعدینو ټولنه او یو شمیر متقاعدین د طالبانو حکومت غواړي چې د دوی د تیرو دریو کلونو معاشونه او حقوق ورکړي.
متاسفانه چې تر اوسه پورې ټول سرګردانه ګرځي دروازه په دروازه وزارت په وزارت چیغې وهي چې دا زموږ حقوق راکړ شي. نو دغه مخکینی فرمان د پخواني د متقاعدینو پاک له باندې هیڅ ارتباط نه لري.
د راپورونو له مخې پرون په غزه کې د اسرایلي ځواکونو په بریدونو کې په لسګونو فلسطینیان وژل شوي دي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مهم خراغلاست و امرازو اول مطلب ته. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په مشرۍ د دوهې درېمې غونډې ته د تیاریو په ترڅ کې په بهرنیو چارو کې د قطر د دولت وزیر پرون په کابل کې د طالبانو د سرپرست حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په ګډون له یو شمېر وزیرانو سره په لیدنو کې د نور مسلو ترڅنګ د دې غونډې په اړه خبرې کړې. د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې په دې غونډه کې د طالبانو د پلاوي د ګډون لپاره د یو لړ شرطونو یادونه شوې. ټاکل شوې دا غونډه د راتلونکي میلادي میاشتې په پای کې په دوحه کې جوړه شي. نور جزئیات له نوریاس نوری اورو.
په بهرنیو چارو کې د قطر د دولت وزیر محمد بن عبدالعزیز الخلیفی د طالبانو د رئیس الوزرا له اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره په کتنه کې چې پرون پنځشنبه په کابل کې ترسره شوه له طالبانو غوښتل چې د دوهې پر روانه غونډه کې ګډون وکړي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا دفتر پرون پنځشنبه په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې لیکلی چې ملا عبدالغنی برادر اخون ټینګار کړی چې د افغانستان په اړه په نړیوالو غونډو کې باید د افغانستان د اسلامي امارت پلاوی ګډون وکړي ترڅو دا غونډې مثبت نتیجې ولري. خو د نوموړي په خبره په دا ډول غونډو کې د اسلامي امارت موقف او غږ ته درناوی وشي. نوموړي زیاته کړه چې په دې اړه ملګرو ملتونو ته هم خپل دریځ واضح کړی دی. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال همدارنګ ویل چې اسلامي امارت له ټولو هیوادونو سره پراخ سیاسي اقتصادي اړیکې غواړي او د همدغه سیاست په غوره کولو سره دوه اړخیز تعامل ته راوړاندې شوی دی. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون پنځشنبه په خپل ویب پاڼه کې خبر کړی ویل چې په بهرنیو چارو کې د قطر د دولت وزیر محمد بن عبدالعزیز بن صالح الخلیفی د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د طالبانو د سرپرست حکومت له بیلابیلو چارواکو سره لیدنې کتنې ترسره کړې. د بیان له مخې نوموړي د طالبانو د ریاست الوزرا له اقتصادي سیاسي او اداري مرستیالانو هر یو ملا عبدالغنی برادر مولوي کبیر او عبدالسلام حنیفي او د دفاع او کورنیو چارو له سرپرست وزیرانو ملا محمد یعقوب مجاهد او سراج الدین حقانی سره وکتل. په بیان کې کته هم په دوحه کې د روانې غونډې موضوع نه ده یاد شوې خو ویل شوې چې په دې لیدنو کتنو کې د افغانستان د روان وضعیت په ځانګړي توګه د سیاسي بشري اقتصادي او امنیتي وضعیت په اړه خبرې وشوې. قطر چې د افغانستان د سولې په پروسه او د 2021 میلادي کال په اگست میاشت کې په ګډوډۍ کې افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په مهال د کابل له هوایي ډګر څخه د په لسګونو زره کسانو د ایستلو په بهیر کې مهمه ونډه اخیستې لیواله دی چې د دوهې د درېمه غونډه کې طالبانو پلاوی ګډون وکړي. په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال روزمیره د کارلو هم روانونه کابل ته په سفر کې د طالبانو حکومت ته په دې غونډه کې د رسمي بلنې ترڅنګ د دوی چارواکي وهڅول چې استازي په دې غونډه کې ګډون وکړي. خو پښتنه دا ده چې آیا د طالبانو غوښتنې به د دغې غونډې تنظیمونکي چې مهم لوری ملګري ملتونه دي ومني؟ دا پښتنه مو د سیاسي او حقوقي چارو له شنونکي نصرالله استانګزي څخه وکړه.
د دوه د درېمې ناستې په اکله باید ووایم چې داسې بریښي چې دواړه لوري هم ملګري ملتونه هم طالبان ښایي له خپلو موازه لږ څه پر شا شوي وي، او همداشان دا هم باید د یاده ونه باسو که چیرې په دغه غونډه کې د طالبانو استازی ګډون ونه کړي دا غونډه به بیا هم لکه تېرو غونډو غوندې بې پایلې وي، او په دې صورت کې به ملګري ملتونه مجبور وي چې مسئله یو ځل بیا د دې سازمان عمومي مجمعې ته او بیا هم امنیت شورا ته د نویو پریکړو لپاره واست.
په هغې اعلامیه کې چې د سه شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیال اغلې د کارلو د سفر په پای کې خپره شوې، ملګرو ملتونو ویلي چې د دوحې د درېمې غونډې هدف له افغانستان سره په لا همغږي منسجم او رغنده توګه د نړیوال تعامل زیاتوالی دی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویس چې د دوحې د مخکنۍ غونډې له مهمو ګډونوالو څخه و هم په دې وروستیو کې په قطر کې له یو شمېر چارواکو سره د افغانستان اړوند مسایلو من جمله د دوحې د غونډې لپاره پر تیاریو خبرې کړې دي. خغلی ویست پرون پنجشنبه په خپل ایکس پانا یا پخوانی ټویټر کې لیکلی چې وړم ورځې په دوحه کې په بهرنیو چارو کې د قطر د دولت له وزیر خغلی ډاکټر الخلیفی او سفیر فیصل بن عبدالله الحمزاب سره وکتل او په افغانستان کې د ستونزو په اړه خبرې وکړې. هغه همدارنګ د حلارو او ګډو زمینو د موندلو لپاره د غونډو په تنظیمولو کې د قطر د رول ستاینه کړې ده. ټاکل شوې ده چې د افغانستان په اړه د دوحې درېمه غونډه د راتلونکي جون میاشتې په 1 جوړه شي چې دوه ورځې به دوام وکړي. په دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب دوهمه غونډه د روان کال په فبروري کې د طالبانو له حضور پرته ترسره شوه. طالبانو د خپل نه ګډون دلیل دا ښودلی و چې د دوی شرطونه نه دي منل شوي. خو د ملګرو ملتونو سرمنشي انتوني ګوتیرش هغه مهال وویل چې د طالبانو وړاندې کړي شرطونه دوی ته د منلو نه و. ټاکل شوې وه چې په هغې غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د یوه نوي ځانګړي استازي د ټاکلو په اړه پرېکړه وشي چې طالبانو هم ورسره سخت مخالفت څرګند کړی و. د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي کبیر روانونه یو ځل بیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ټاکلو سره مخالفت وښود او ویل چې د ملګرو ملتونو د اوسنیو میکانیزمونو په چوکاټ کې د دغه ډول استازي ټاکنې ته اړتیا نشته.
لشخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
لنړی یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د افغانستان د متقاعدینو ټولنه او یو شمېر متقاعدین د طالبانو له حکومت غواړي چې د دوی د تیرو کلونو البته د تیرو دریو کلونو حقونه ورکړي. سره له دې چې د طالبانو حکومت د تقاعد سیستم له منځه وړی، خو بیا هم دغه متقاعدین د طالبانو پر حکومت د نیوکې ترڅنګ چې ولې د 1403 مالي کال په بودیجه کې د متقاعدینو د تقاعد حقونه په پام کې نه دي نیولي، وایي تقاعد د دوی مسلم حق دی او باید ورکړل شي. د راپورونو له مخې د 1403 مالي کال بودیجه چې تازه د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده لخوا توشیح شوی، د طالبانو حکومت د دی بودیجې اندازه او په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. خو د مالی وزارت ویاند ولی حقمل متقاعدینو د دې اندېښنو او غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
وروسته له هغې چې د طالبانو حکومت د 1403 مالي کال بودیجه تصویب کړه، یو شمېر افغان متقاعدین د تقاعد د حقوق د نه ترلاسه کولو او دا چې په تصویب شوې بودیجه کې د دوی حقونه په پام کې نه دي نیول شوي شکایت لري. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د تیرو دریو کلونو حقونه یې ورکړي. د 1403 مالي کال بودیجه د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده لخوا په دې وروستیو کې تصویب شوه. د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت په یوه اعلامیه کې چې د دوشنبه په ورځ یې په خپل ایکس پاڼه خپره کړې، ویلي چې دا بودیجه له داخلي ګټو او د خلکو د اړتیاو او لومړیتوبونو په پام کې نیولو سره چمتو شوې، خو اندازه او د بودیجې په اړه نور جزئیات یې نه دي اعلان شوي. که څه هم د طالبانو حکومت د تقاعد سیستم لغوه کړی، خو افغان متقاعدین وایي چې دا د متقاعدینو مسلم حق دی او په تیرو کلونو کې د دوی له معاشونو مخکې ټاکل شوی و. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې مشر افندي سنگر د پنشن می پورز ازادي رادیو ته وویل
متاسفانه چې تر اوسه پورې ټول سرګردانه ګرځي دروازه په دروازه وزارت په وزارت چیغي وایي چې دا زموږ حقوق راکړي شي. نو دغه مخکینه فرمان د پخوانی د متقاعدینو پاک لباندې هیڅ ارتباط نه لري، ځکه چې هغه پیسې مخکې وزر شوې دي، دا قرض پیسې دي په دولت باندې.
یو پخوانی پوځي اتل ازادي رادیو ته وویل دا چې طالبان حکومت یې درې کلن حقوق نه دي ورکړي لروانی ستونزو سره مخ دی.
ازم دا وز خپل مریض م کمپلان دی پروتم ماقوم وخت پورې صلات سبات چې موږ مشرو او زما اولادونه دی دغه به بیچارهګی د لاس مرشي نو چاته به وژړو نو کور کړي کور رسو سو م کړي کور م پری دی.
یو بل متقاعد نجیب الله وایي چې نور ستړی شوی او اوس د ناروغي په بستر کې پروت دی.
دا غدری کال کوم ته نظر کړو موږ د ډیر مشکلات سره مخ فعالیت د کار فزیکی کار هم نه لرو، د قلم نه موږ نه څه استفاده نه کوي او راغلو د نور موږ په روزمره پر ژوند لاسی کراچی یا د نړۍ چا سودا یسو او دا غدری کال کې چې موږ حاکم پاتې ده.
خود طالبانو د حکومت د مالی وزارت ویاند حق مال د دغه راپور تر خبرې دوه پورې د دغه متقاعدینو د ستونزو او د هغوی د غوښتنو په اړه د ازادي رادیو پښتنو ته ځواب ورنه کړ. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده د تقاعد سیستم د لغو اعلان کړی. د طالبانو د مشر په فرمان کې چې د روان کال د اپریل په لومړیو په رسنیو کې خبر شو د طالبانو د حکومت د مالی وزارت ته امر شوی و چې د روان کال 1403 مالی کال د وری میاشتې لپاره د پوځي او ملکی کارکونکو له معاشونو د تقاعد د پیسو ورکړه ودروي. د پریکړې د متقاعدینو پراخ غبرګونونه راوپارول، خو د طالبانو حکومت د تقاعد د سیستم د لغوه کولو لامل روخانه نکړ. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د 1401 کال د راپور د معلوماتو لمخې د طالبانو حکومت اوس مهال په افغانستان کې 1300 ملکی او نظامی متقاعدین لري.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د راپورونو له مخې پرون په غزه کې د اسرایلی ځواکونو په بریدونو کې په لسګونو فلسطینیان وژل شوي دي. د اسرایل بریدونو د غزې تړانګې په شمالي او جنوبي سیمو کې په سلګونو زره فلسطینیان له خپلو سیمو بې ځایه کېدو ته مجبور کړي. دغو بریدونو مرستو ته د لاسرسي اصلي لارې هم بندې کړې دي. اسرایل وایي په رافه ښار کې د حماس د ورستي سنګر د لمنځه وړلو لپاره پوځي عملیات پیل کړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
پرون په غزې تړنګ کې لږ تر لږه 8 فلسطینیان د اسرایل په هوایي او ځمکنیو بریدونو کې ووژل شول. د رویترز خبري اژانس دغه شمیرې په غزه کې د روغتیایي مسؤلینو او د حماس چې د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني د چارواکو په حواله ورکړې دي. د رویترز د راپور له مخې د غزې د جنوبي ښار رفح په یو شمیر سیمو کې له سخت دریځو وسلوالو سره د اسرایلي ځواکونو د نښتو راپورونه هم ورکړل شوي دي. د سیمې یو شمېر اوسیدونکو د اژانس ته ویلي چې اسرایلي ټانکونو د رفح له ختیځې برخې د لویدیځې یبنا سیمې پر لور پرمختګ کړی او اسرایلي ځواکونو هم د ختیځ په دریو سیمو کې پوځي عملیات ترسره کړي دي. د سیمې یو اوسیدونکي رویترز ته ویلي چې اسرایلي ځواکونه کوښښ کوي چې د رفح د لویدیځ پر لور وړاندې تګ وکړي. دغه کس د خپل نوم نه ښودلو په شرط رویترز ته ویلي چې دغه ځواکونه د یبنا په څنډه کې دي او دا یوه ګڼ میشته سیمه ده چې تر اوسه پرې برید نه دی شوی. هغه ویلي چې د 1414 غږونه یې اورېدلي او په هغو سیمو کې چې د اسرایل پوځ بریدونه کړي ورڅخه تور لوګی پورته کیږي. د رویترز په وینا د غزې په شمالي او جنوبي برخو کې د اسرایل حملو په سلګونو زره کسان له خپلو مینو بې ځایه کړي، د مرستو رسولو اصلي لارې بندې کړي چې ورسره د قحطۍ د زیاتېدو خطر زیات شوی دی. اسرائیل پر غزې بریدونه وروسته له هغې پیل کړل چې حماس د تیر کال د اکتوبر په 1 د اسرائیل پر قلمرو پراخ برید وکړ. 1200 کسان یې ووژل او شاوخوا 2500 کسان یې یرغمل کړل. د غزې د روغتیایي چارواکو په خبره تر اوسه د اسرائیل په بریدونو کې له 15000 زیات کسان وژل شوي دي. اسرائیل ویلي د حماس د وروستي سنګر د لمنځوړلو لپاره پر رفح له برید پرته بله چاره نه درلوده. اسرائیل په دې باور دی چې د حماس پاتې وسلوال په دې سیمه کې پټ دي. د اسرائیل د پوځ ویان دانیل هاګاری پرون پنجشنبه په یو بیان کې وویل چې حماس په رفح کې حضور لري او اسرائیلي یرغمل په همدې سیمه کې ساتل کیږي. د فلسطینی کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره اټکل کوي چې د رواني میلادي میاشتې له پیل راهیسې چې اسرائیل پر رفح کې عملیات پیل کړي، له اتو لکو زیات اوسیدونکي له دې سیمې وتلی دي. د ناروې د بیړنیو مرستو د چارو مسؤل سوزون میګن ویلي چې ډېر ولسي وګړي تر اوسه د جګړې په سیمه کې بند پاتې دي.
له خبرونو ور آخوا،
ازادي رادیو ته غواګیست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې اوریدل شي، هم درنګ په ازادي رادیو ډاٹ کام کې زموږ خبرونه د نړۍ هر ځای کې چې یاستې د انټرنیټ لاري د اوریدو وړ دي. د راپورونو لمخې د افغانستان واکمنو چارواکو طالبان او پاکستان ترمنځ یو بل هیواد ته د سوداګریزو توکو د بارونکو موټرو د آزادانه تګ راتګ هوکړې شوې دي. په دې هوکړه کې د موټروان او کلینر د پاسپورت او ویزې شرط هم د راپورو په اساس لري شوی، او یوازې یو سند به وي چې په هغې کې به د موټر ټول معلومات او همدارنګه د ډرایور او کلینر پیژندګلوي ثبت شوی وي. پخوا د غلام خان پر لار د افغانستان بارونکو موټرو یوازې تر میرانشاه د تګ راتګ اجازه درلوده. په دې اړه نور جزئیات له خوسته د نجیب الله الوخیل په دغه رپورټ کې اوریدلی شئ.
په خوست کې ترانسپورتي او باربري اتحادیو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریز توکو د لیک درالیک بارونکو موټرو ته د لنډمهالو سندونو د ورکړې په خاطر د ثبت او راجستر بهیر پیل کړ. په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو چارواکي یوې هوکړې ته رسیدلي چې د دوی بارونکو سوداګریز موټر به یو بل لوري ته آزادانه تګ او راتګ کولی شي، او د دې موټرو ډریوران او کلینران به پاسپورټ او ویزې ته هم اړتیا نه لري. په دې اړه یو تن ملي سوداګر محمد انور افغان مشال رادیو ته وویل:
نو یو ترانسپورتي شرکت په دې تضمین کې یغنا ورسته به دغه د پاکستان سفارت افغانستان کې په کوبل کې به د ټیټ په نوم باندې سند ورکوي. دا یو ګلم خون لري بنسي پاکستان کوم کار دای سي د اطلاعي شازود یغنا واپس په کوم بندر شې واپس رسي کې په تورخه مرسي کې په چمن رسي د ازود تا کړ تکړای شي.
په خوست کې د بارون کومټرو مالکان چلوونکي او کلینرانم د هوکړې ته خواخ دی وای په خاله ګڼ ستونز سره مخامخ ول، او له بندر اخوا د دوی موټرو ته د بارونو د وړلو او راوړلو اجازه نه ورکول کېده. د بارون کې موټر یو تندریوار سایل وایي:
چې پاکستان ته تلو مګنه به کلندر به نمنوج تماڅه اسناد به نه وخت لستر غبي وخت شنخته به نه وخت د میګلرل نه پاسپورت نه به وخت د میګنلرل میګه ګټ ځت نه شور صداي کو چې ته پرژه نه میډر در مننه کو چې دوی رغله میکته مر اسون تیار وړه یم ګاډ خلو شو میکس کلندر خلو شو میګار ځ تخپل ادب ته زنر سوالی شو.
بلوري ته په خوښ کې د ترانسپورتي اتحادیو مسؤلین هم د بارون کو ګاډو مالکینو وړ چې خپل موټرونه راجستر کی او قانوني پړاونه بشپړ کی تر څو د کار لپاره ټاکلې مدور باندې پاتونه رسیدي. په خوست کې د ترانسپورتي شرکت مشر شریف الله نثار وویل:
ټول هغه ډرایورون چې وګوري پاکستان طرف ته مد وکي هغه موږ سره سار دینن نه زنونه ثبتول شي، موږ به وزارت ترانسپورت او د وزارت ترانسپورت نه پاکستان کنسلګراو یا د پاکستان سفارت ته لګو.
د موټرو لنډمهاله داخلي دوه سند به د افغانستان موټرو موټر چلوونکو او کلینرانو ته په کابل کې د پاکستان سفارت او کندهار کې د پاکستان د قونسلګری د خوا جوړیږي، او پاکستانی موټر او موټر چلوونکو او کلینران ته به پیښور او کویټه کې د افغان ترانسپورتي اتشې لخوا ورکول کیږي. د مسؤلینو په وینا د راتلونکي جون میاشتې له اول نیټې وروسته هغه موټر چې د موټرو لنډمهاله داخلي دوه سند نه وي ترلاسه کړی افغانستان او پاکستان ته تګ راتګ نشي کولای.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
څنګه خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دار او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور می دار ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو ته غواګیاست. په تخار ولایت کې د مچیو فارم لرونکو له خپل کار او فعالیت خوخي څرګندوي، خو له اړوندو چارواکو غواړي شي د دوی تولیداتو ته دی په کور دننه او بهر بازار موندنه وکړي. په وروستیو دوه لسیزو کې په تخار کې زیات شمیر کروندګرو د شاتو مچیو روزنی او پالنې ته مخه کړي او هر کال لدی درکه خ اوایت تر لاسه کوي. بلخوا د تخار د کرنې او بولګول او مالداری د ریاست چارواکو ویلي تخار ښه آب و هوا په درلودو سره د مچیو روزنې لپاره مناسب ولایت دی. په دې اړه پام وکړئ له تخاره زموږ د همکار دغه رپورټ ته.
په تخار کې د شاتو مچیو روزنې وده کړې خو فارم لرونکي د بازار له نشتوالي شکایت کوي. تخار په شمال ختیځ زون کې د ښه آب و هوا په درلودلو سره د شاتو مچیو روزنې او پالنې لپاره مناسب ولایت دی. د شاتو مچیو روزونکي وایي چې له ګاونډیو هیوادونو څخه د بې کیفیته او تقلبي شاتو واردولو د وطني شاتو بازار یې پیکه کړی دی. په یاد ولایت کې د شاتو مچیو یو فارم لرونکي عبدالقیوم آزادۍ روډیو ته وویل
تلفات دادیم و همچه ما دیگر کسوی ماست که تلفات زیاد
تیر کال په ژمی کې د پارم لرونکو زیات شمیر مچی له منځه ولاړي. خو تر اوسه پورې د کرنې ریاست او کوم بلې ادارې له موږ سره مرسته نه ده کړې. له چارواکو غوښتنه کوو چې د بازار موندنې په برخه کې له موږ سره مرسته وکړي.
دوی لاړون چارواکو غوښتنه کوي چې له بهرنیو هیوادونو څخه د بې کیفیته شاتو پر واردولو بندیز ولګوي تر څو د وطني شاتو بازار وده وکړي. څلوېښت کلن عبدالغفار چې له پنځلس کلونو راهیسې په نوموړي ولایت کې د شاتو مچیو د روزنې په برخه کې کار کوي هغه هم ورته خبره کوي.
ما میخواستیم که استاندارد سازی صندوق هم سازیم که از مرزا و ایچیدا
د کرن ریاست څخه غوښتنه کوو چې د مچیو د روزنې لپاره له موږ سره د معیاري صندوقونو او با کیفیت درملو مرسته وکړي تر څو د ژمي په موسم کې مچۍ مړې نه سي. ځکه تیر کال د سخت یخنۍ له وجې زیات شمیر پارم لرونکي متضرر سوي وو.
په یاد ولایت کې د شاتو مچیو د ټولنې مسؤل احمد وایي اوس مهال په دې ولایت کې څه باندې څلور سوه د شاتو مچیو فارمونه موجود دي او له امله یې کابو شپږ سوه نفرو ته پکې د کار او روزګار بوختیا برابره شوې ده.
البته مشکلات ما در برای زنبورداری همی است که همی اصلاح تقل در بازار
پا بازار که در تکلوبی شات و زیادوالی بی کیفیت درمال در شات و پروسیس در اصری وسایل و نشتوالی در هغستون زیدی چه پرملارون که او سر مخ دی در شات و مچی پیو کال که چلور زل شات تولیدوی یو کلو خالیس شات شپر سوابغانی که مطلری
د تخار د کرنې او بولګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي دوی خپلې هلې ځلې پیل کړي تر څو د مچیو فارم لرونکو شاتو ته مناسب بازار پیدا کړي. د یاد ریاست د اقتصادي حشراتو مدیر بهرالدین باور آزادۍ راډیو ته وویل
قسمی که میدانیم محیط تخار یک محیط مناسب برای زنبورداری
پخوانی کلونه په تخار که ده شات و مچی پا دودیز دول روزل که دلی خموش ده مچی و ده روزنی پا برخه که ده ورکشاپون و جرور لاری فارملارون که تلاشونی وکدی چی لعمله پا نموری ولایت که ده مچی و پارمونه ده ودیف حالات که دی.
تخار د افغانستان په شمال ختیځ زون کې د ښه آب و هوا په درلودلو سره پر کرنې بڼوالۍ او مالدارۍ سربیره د شاتو مچیو روزنې لپاره مناسب ولایت دی.
ستاسو له پیغامونو
ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. زما یو پیغام دی، ما ویل دغه د هلمند ولایت د نارسراج ولسوالۍ اوسېدونکی یم. د طالبانو د چار څه مرستې ورکول کېږي چې دا پر خوار و غریب باندې تقسیم کړي، نو هغه دی تقسیمي بیا هم په هغه کې داسې تقسیم دی کوي چې داسې خلک دور کوي چې مثال په طالبانو کې په حکومت کې لاس لري، نو هغو ته مرسته رسېږي، دا بېوزله و کورنۍ و دغو خوار و غریب ته دې ته نه رسېږي. نو دا زما پیغام سره خپور کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه سیف الله منگل له خوست ولایت څخه خبر کوم. دلته امن امنیت دی وزنی ستونزه چې د هغه اقتصاد دی چې خلک د یوې ډوډۍ په ارمان دي، هېڅ شته نه، کاروبار نشته. زه خپل غریبګار دکاندار یم، ورځې تر بزلې قرضې راباندې اوړي، هېڅ طریقه نه جوړېږي. د دولت څخه همدا هیله ده چې ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي تر څو اړ نه شي له خپل هېواد څخه بل هېواد ته کوچ وکړي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درم زما دا پوښتنه ده، ما دغه د انجنو ولورونه ولې دونه زیاتې بېخي یو مخ زیاتې په دې کې دا ځوانان شته چې د یو د بل ملک مسافر یې چې بسرې کې ورکې نه شي ګزار کولی او نه خواریان یې خو هم نشته بل غریبي ده او بلکې دا خلک دا رقم ظلم کوي داسې خلک ستا چې د کور سرپرست دې سره کې چې کوزده کړي او بل هغه غریب چې کله په ایران کې کله په بل ملک کې کله په بل ملک کې مسافر یې ځکه چې ورونه زیات سول دغه خلک ولورونه زیات زیات هغه ډیر ځوانان تباه کړل ډیر د بل په ملک ملک کړل ډیر د بل په ملک پړ کړل.
ستاسو پیغام